له حقوقي اړخه دغه توقيف څه معنی لري استاد؟
ګوره توقيف اسلام دي تر وزارت لا دي ول باید قانون په چوکاټ کې وي. جرم باید تعریف شي. کله چې جرم تعریف کیږي دغه اثر مشخص شي ورسته دغه اقدام شي. دا دی عام په کې ول څه دي چې د حجاب نه مراعات او یو ځانګړی ډول چې هغه د امر به معروف کړه ده پرته له دې ما سبات نه چې جرم غانو اثر تکل شي د لاس دغه اعمال تر اچي دا یو ډول سرقوي برخورد ده په عین زمان کې د ارعاب او ډار د اچونې سبب ګرځي چې متاسفانه د دغه عمل تداوم علاوه چې هغه افغاني فرهنګ چې ښځو ته د احترام مسله پکې جدي په پام کې نیول شوې هغه تر پښو لاندې کېږي. ټول هغه بشري ازادګانې چې یو ښځې لري یا په مجموع کې یو انسان لري هغه تر پښو لاندې کېږي.
مننه. بل پوښتنه دا ده چې طالبان هم لمودو رئیس کوشش کوي چې نړیوالو سره تعامل یا اړیکې ولري یا ویرغوي، خو دغه سي ریپورت چې د یونامال خواخ پورسوي په دغه هلو زلو سره تاثیر کوي. او بل پوښتنه دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کې د بشري حقوقو پالنه څومره اهمیت لري؟
باید ارزو کوم چې په نړۍ کې دولتونه برسیره پر دې مکلف دي چې خپل د ټولنیز او اقتصادي او سیاسي واقعیتونو په مبنا خپل داخلي قوانین وضع کړي. باید دغه قوانین په عین زمان کې مطابقت ولري د نړیوالو بینالمللي حقوقو له ستاندردونو، اصولو او قواعدو سره. نو که چېرې دغه قوانین او د قوانینو تطبیق په بشپړه بڼه ترسره نه شي او د اجرا په وخت کې هغه نړیوال موازین تر پښو لاندې شي، دا د دولت هر دولت ولو که هغه په رسمیت هم پېژندل شوي د هغه مشروعیت تر سوال لاندې راوړي. اوس طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شي او د هغوی دوی هڅه کوي چې تر نړیوال مشروعیت ترلاسه سای پیدا کړي. زه فکر کوم دغه اقدامات مثلا د نجونو د نه تحصیل مسله په د امر بالمعروف د قانون په شدت تطبیقول، د بدني جزاګانو مسله چې تاسو ورته مطرح کړه، د عامه خدماتو نه ارائه کول، په مطبوعاتو باندې شدید سانسور راوړل او نور بشري حقونه د متقاعدینو حقوقو نه ورکول، د اطفالو د حقوقو نه رعایتول، دا ټولې د باعث ګرځي چې نړیواله ټولنه د طالبان نه نور هم مسافه ونیسي او عامه بین المللي ذهنیت دوی په ضد تم ودرېږي. په بشري حقوقو په ارتباط تاسو د بلې پوښتنې په ارتباط باید ووایم چې ملګرو ملتونو کې ځانګړي میکانیزمونه د بشري حقوقو د نظارت لپاره نړیواله سطحه وجود لري او د دې لپاره په ملګرو ملتونو کې په چوکاټ کې موږ ګورو چې د بشر د حقوقو شورا وجود لري چې هغه کال په کال خپل جلسات دایروي او د یو پیار یا دورهیي راپور ورکوونکی یو میکانیزم لري چې هر څلور کاله دولتونه مکلف دي هغه ته د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط راپور ورکړي او هغوی یې وڅېړي او خپل نتایج ونیسي. دا مستقیما پر د روابطو باندې تاثیر کوي او همدارنګه دا ثبتېږي که چېرې د بشر د حقوقو نقص وجود ولري، چې دا بیا په راتلونکي کې د دولت چې د بشري حقوقو نقض کړی پایلې به یې دا وي چې هر هغه چا چې نقص کړي وي چې حتی نړیواله محکمې ته د مجازاتو لپاره کش شي.
مننه. د بشري حقوقو فعالان خصوصا ښځې ګیلمنې دي، هغوی وایي چې یوناما او ملګري ملتونه دغه سي ریپورټونه خبروي وخت نا وخت، خودي د ملموسو اقداماتو او نتایجو غوښتونکي دي. په عین وخت کې خپل یوناما هم له طالبانو سره د تعامل پلوي ده یا تعامل غواړي، خو دغه سي راپور څخه خبروي برحال حاکمان نور هم منزویکی یعنی انزوا تا زی فکر نکوی چه دای او دیر مشکل و پیچیده وضعیت دی؟
کابلا دی بشر دی حقوق و دی مسائل و چیرن پا مجموع که نه وزد افغانستان پا ارتباط پتولا نده که لپخوان ساده مسئله نده، ولی د بشر د حقوق مسائل چې جدي مسائل دي اکثرا دولتونه د سیاسي نظره ګوري او کله کله خپل تعبیرات او تفسیرات پکې راوړي او مواجه او غیر مواجه دلایل د بشر د حقوقو د نقص لپاره راکوي. دا د بشر د حقوقو د اعلامیې له 1947 کال را په دې خوا دا یو معموله مسله په د ملګرو ملتونو او دولتونو په منځ کې وه او ده. اما مشکل خبر دار سے افغانستان مسئلہ پر دیسے حالات کے مطرح کی چې افغانستان هم په نړیوال سطح په انزوا کې واقع شوی، نړیوال کومکونه نه ورته رسېږي، په میلیونونه مهاجرین بېرته ورته راګرځي، بېکاري حکم کوي، د تعلیم حق د نیم وګړو نه اخیستل شوی ده، او نور د ژوندانه هغه معیاري استانداردونه وجود نه لري. زه فکر کوم چې دا نیوکه په ملګرو ملتو باندې په جای ده چې معمولا ډېر وخت بنانه برخورد نه کوي، او له بلې خوا نه ملل متحد په دې ته هم اړ ده چې له حاکمې طبقې سره چې هغه طالبان دي له هغوی سره باید تعامل وساتي. که چېرې دا تعامل ونه ساتي نو ملګري ملتونه د یوازیني پل په توګه چې طالبان لري سره وستوي، که دا پل هم ونړېده نو بیا وضعیت لپسې بحراني کېږي.
اخیری پوښتنه استاد، د سیاسي او حقوقي کارپو او استاد په توګه د اوسنی بحران څخه د وتلو لپاره ستاسو نظر او وړاندیز؟
زه فکر کوم چې ډېر ساده د حل لارې دا ده چې دا په حقوقي لحاظ باید په داسې نظر کې ونیول شي چې طالبان باید درې ډولو قوانینو ته تمکین وکړي. یو هغه اسلامي قوانین دي چې هغه له مخکې نه په افغانستان کې وجود درلوده، یعنی سل فیصد اسلامی حقوق دی، هغه باید رعایت شي. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، قوانین د هغه مطابق وشي. دوم، باید هغه قوانین چې هغه له اسلام سره په مغایرت کې نه دي اما د ټولنې ضرورت او د زمان ضرورت ده، هغه باید ومني او هغه ته باید تمکین وکړي. مهمه خبره دا ده چې که چېرې طالبان غواړي چې نړیوال مناسبات داخل شي او د بحران حل کړي، باید هغه منل شوي نړیوال ستانداردونه چې د نړۍ یو سل درې نوي هېوادونو د افغانستان په شمول په د ملګرو ملتو د ملګرو په توګه منلي دي، هغه ته باید تمکین وکړي او هغه رعایت کړي په شعارونو او په اختلاف او په تناقض ویلو او تصادم باندې. زه فکر نه کوم چې دا ستونزه طالبان وکړي چې نړۍ سره یې حل کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازرخ حافظ صاحب، مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. غواړو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما د پرونی ریپورت د اقتصادي تاثیراتو او اغیزو په اړه تاسو سره خبري وکړو. په ریپورت کې راغلی دی چې د بشري حقوقو نقص دوام لري. د مونږ پوښتنه دا ده چې د دغه ریپورت نشر به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څه تاثیر ولري؟ مهرباني وکړئ.
د افغانستان اقتصادي وضعیت په خاصه خنو د دغه تغیرات او سیاسي تغیرات پر بنسټ چې سلو کال زیږی کیږي، هغه برخه د اقتصادي افغانستان چې خارجي مرستو باندې ولاړو یا د خارجي قواو او د خارجي مؤسساتو د پراخ شتون له دلیله یو رونق ته رسیدلی و، هغه ختم شو. اوس مهال زموږ اقتصاد هغه واقعي بنسټونه دي چې د خصوصي سکتور لخوا د سوداګري په هکله او د صنایع او د معدنو خدماتو چې دا بوتلونه دي، رستورانونه دي، هټۍ دي، په خپل ځای کې دي. اما هغه برخه چې د اکشافي ودې لپاره مرستې وي هغه قطع شوې دي. او په عین زمان کې د افغانستان غشتمني کوم چې د افغانستان د سوداګري او د اقتصادي اعتبار په بینلي ساحه کې وو، هغه هم کنګل ده. تقریبا نه اشاریه درې تر څلور سلنه میلیارد ډالر شتون لري چې هغه هم کنګل ده. نو وضعیت اقتصاد افغانستان اوس مهال یوازې په ریاضتي اقتصاد باندې چې هغه داخلي تولید ناخالص ده محدود شوي ده، او افغانستان تر هغه بریده پورې نشي کولی چې وده وکړي چې تر څو بینالمللي مشروع مرستې افغانستان ته راشي او یا بینالمللي خارجي پانګونه وشي. اوس مهال خو د سکتور د افغانستان د سوداګري په مخ کې بیایي، یعنی کوم ستونزه پکې نشته. دا د خصوصي سکتور پانګه ده او د هغوی توره ده. او په عین زمان کې د صنایع هم تقریبا شاوخوا شپږ زره کارخانې دي چې کار کوي، او یوه برخه د بدیل واردات دننه په هېواد کې تولیدوي، اما اکثرا پات نه لري. دا انفراستراکچر کفایت نه کوي د صادراتو لپاره. سیاسي ستونزې دي، مثلا واګه بندر سوداګرو د صادرات کوم مخکې بندې کله ناکله د پاکستان بندر هم خلاص وکړو بندې دا ستونزې هم شتون لري او په عین زمان کې دا بین ملي تحریمات او تعزیرات کوم چې دي چې د بین ملي سویفت سیستم څخه موږ بې برخه یو او دا بین ملي بانکي ترانزکشنونه نشو کولای انتقالات نشو کولای دا ستونزې دي او دا ادامې چې بیا خپرېږي دولت پرسپیت خونه پیجندل شي او دولت مشروعیت چې تر سوال لاندې وي او په خصوصي سکتور باندې هم ډېر فشار راځي.
ډېره مننه حافظ صاحب. د افغانستان په اقتصادي اړیکو باندې له هیوادونو سره به تاثیر وکړي
او تاسو چې ملګری متحد خو کوم زور یا کوم عملی قوت نه لري، یعنی د ملګری متحد عذاب دي چې بیا دا نظریات پولیکي یا نیکي او کچېری دا د شورا امنیت کوم پریکړه وي بیا هغه تقریبا قانوني به پیدا کړي چې الزامي ده چې هغه باید عمل شي. نو په هر صورت ضرورت دی چې افغانستان د خپل اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ایجاد کړي تر څو دا امکان پیدا شي چې د بینډلي مالي مواساتو څخه موږ مرستې ترلاسه کړو، قرضې ترلاسه کړو او هیوادونه هم لکه چې پخوا د افغانستان د ودې لپاره مرستې کولې بیا هم دا مرستې پیل کړي تر څو چې دا مشکلات شتون ولري او د ملل متحد او د افغانستان ترمنځ او د هیوادونو او د افغانستان ترمنځ مناسبات او روابط کړکیچن وي یا محدود وي او بشپړ نه وي دا ډېر منفي اغېزه پر اقتصاد باندې کوي.
او په هغو زیارونو چې مثلا د طالبانو حکومت لري چې نړیواله ټولنه کې مدغم سي په غوڅ تاثیر کوي
دا څه چې هر هیواد خپل ګټې او منفعتونه لري او دغه پر بنسټ تصمیم نیسي. ځینې هیوادونه اوس افغانستان سره راکړه ورکړه لري او خپل تعاملات ساتي، اما دا کافي نه دي ځکه چې هر هیواد چې بل هیواد په رسمیت نه پیژندي په خپل مناسباتو کې محدودیت لري، حقوقي محدودیت. په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې یو مشروع مقتدر نظام او سیاسي جوړښت جوړ کړي تر څو په دنیا کې د خلکو د حقوقو څخه دوی په بشپړه توګه وکولی شي دفاع وکړي. اوس مهال موږ په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو، په ډېر سفارتونو کې سفیر نه لرو او حتی په ځینې هیوادونو کې قنصلي خدمات نه لرو او دا په داسې حال چې تقریبا شاوخوا 10 میلیونه افغانان کډوال شوي دي او مهاجر دي او پناه غوښتونکي دي. د دوی لپاره هم ستونزې ده او دغه خلک چې دننه په افغانستان کې دي هغوی هر ورځ د ایران څخه د پاکستان څخه او د ترکیې څخه او نورو هیوادو څخه دا خلک په زوره ایستل کېږي د مهاجرین او دا هم یو دروند بار ده. او د بلې خوا څخه د افغانستان کې کار یو تر 1.5 میلیون نوی خلک په نفوس کې زیاتېږي او دوی هم ډوډۍ ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، کالي ته ضرورت لري. نو د ضرورتونو سره په پرتله زموږ اقتصادي وده کافي نه ده. نو باید داسې اساسي کړنلاره موږ غوره کړو او په هغه لوی روان شو چې ستونزې حل شي او افغانستان هیواد او د افغانستان خلک او پاستاسوب د افغانستان د خلک د حکومت سرپرستي افغانستان چې یو بشپړ حکومت باید شي او وکولی شي چې د بینلي معیارونو سره برابر په بینلي ټولنه کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي او د هغوی لپاره امتیاز ترلاسه کړي. اوس مهال موږ په تقریبا په یو انزوا کې قرار لرو پرته له یو تعداد هیوادونه چې شاوخوا زموږ هیوادونه دي او موږ سره مناسبات لري لکه ایران، لکه روسیه، لکه چین او لکه امارات متحده عرب. زموږ مناسبات ډېر محدود دي. نو پکار دي چې موږ هغه سره په افغانستان د ملل متحد خوانی غړو له جمهور څخه حسابي یا د تیر کال د مخه د پاکستان او هندوستان څخه منګړی تو ترلاسه کړی دی. نو ځکه ضرور دي چې موږ دا ستونزې په ډېر تدبیر او عاقلانه شکل حل کړو، که دا ستونزې زیاتېږي او دا کړکېچ او دویل د ملمتۍ سره او نور مختلف هېوادونو سره موږ لپاره ښه لاسته راوړنې نه لري.
ډېره ډېره مننه ښاغلی حافظي صاحب، یو جان تشکر.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مه هېروي.
او درنو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې د یوناما د نوي ریپورت په اړه په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر شنکې کړوخیل نظر اورو. سفیر صاحب، یوناما د یک شمې پر ورځ د افغانستان د وضعیت په هکله خپل درې میاشتنی نوی ریپورت خپور کړ. په ریپورت کې راغلی دی چې تعلیم ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري. په تیرو امتحانونو کې د لیسو او د کانکور د ښځو او د نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوی دی چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده. په هرات او روزګان کې د ځینو مواردو یادونه کړې ده چې هلته یو شمېر ښځې چې مخونه لوڅو چادري راغوستل شوې ده، او داسې هم ویل شوي دي چې په هرات او بادغیس کې تفریح ځایونو ته د فامیلونو د کورنیو د ورتګ مخنیوی شوی دی. زموږ پوښتنه دا ده چې دا نوی ریپورت به چې دا نوی ریپورت د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
دیگی او خصوصا ده امر بالمعروف متصبین چی دی در جدید برخورد که ایز ما باند باندی چی بخ پلا کابل که کمه گرفتاریان شوش وی او افغان انجونی با وجود محجب وی یو شان تغوخته چی وی ری پا کابل پا خزر پا منس که واچی وی تر سو پروغی نور دو کورون سخه ده باندی بلار نشه، او هم دارنگت تاسو ځینې قضایات په هرات او په اورزګان همدارنګه په بادغیس او په اور داسې ځایونو کې چې هم ښځې چادریانې اغوستي دي او په ځینو ځایونو کې دوی تفریح ځایونه. فکر کوم چې طالبان متاسفانه چې نور مصروفیتونه نشته په همدغه ساحه کې خپل فعالیتونه غکوي، او فکر کې په دې شکل باندې ولس به چې په ولګې سره مخ دي خدمات نه ورته عرضه کېږي، تعلیمات و امکانات نشته. دنو دل پر چه خلق اعتراضونه که غک پورتنه که اینو پا یو بحانه پا بلا بحانه پا اغا بی غک او غیر مساله انسانان چه افغان میرمونی دی او غیبا دخپل سخت ریزی خیه، او زه فکر کمان چه برسر بلا دی پا میلیو با میلیو سا تخپل تصویر منفی پاریفی کهوی، و هم دارنگا ولز پا هم دارقم تحدیداتو یا پا دارا سکرندو بنده باری چه خاموش چه او کنترول وسطی.
سفیر صاحب، آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو په تګلارو کې تناقض لیدل کیږي؟ له یو خوا دوی غواړي له نړیوالو سره تعامل وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي، او له بلې خوا دا ډول کلنې څه فکر کوئ چې د دوی د زیارونو او هلو ځلو مخه نه نیسي؟
کاملا زه فکر کوم مشکل همدلته ده چې د قندهار په اداره او د کابل په اداره کې یو اندازه توپیر شته دی. کابل غواړي چې له بینالمللي ټولنې سره یو اندازه رابط ښه کړي او بینالمللي ټولنه دې ته قانع کړي چې دوی سره مثلا تعامل ولري، په رسمیت وپېژني، افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان ته کومکونه راشي. اما برخلاف په قندهار کې همدا یو په همدې هوډ باندې دې کلک ولاړ دي چې باید ګویا مغه شریعت چې دوی ورته ښه تعریف لري دا باید فقط په افغانو مېرمنو په نجونو باندې باید پدې شي. نو زه فکر کوم دا یو دوه ګونې غوندې یو شانته تصویر دی چې د کابل اداره به سپتمنه په دې باندې ونه توانېږي چې دنیا دې ته قانع کړي، ځکه چې وعده نشي کولی. اما هر څومره چې غواړي چې هغوی کې نو په اخر ورځ کې زه فکر کوم چې د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې افغانستان هر څومره چې په انزوا ته ولاړ شي مغومره بشري بحران زیاتېږي، او دنیا هم ورته بهانه پیدا کېږي چې افغانستان سره کومک ونه کړي، یا په رسمیت ونه پېژني، یا هلته مثلا مثبت تعامل ونه لري.
او د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ په اړیکو باندې به دغه ریپورت څه تاثیر ولري؟
د یوناما کارمن بیان خو تاسو په خبري سره کړه چې اتا اوغې ساتلې دي او اوغې تهدید کړې دي چې تاسو د رقم گزارشونه یا د رقم راپورونه خو څنګه د مهاجرینو په پرکاش کې مثلا خلک تهدید کړې دي ویل په دې رپورت کې راغلي ویل چې تاسو د رقم راپورونه نور نشر نکړي نو څه فکر کوم چې د نامه کارمندانو باندې محدودیت لګول او کوی د وختونو د برملا کول نه منع کول دا خپل یو فکر کوم چې د همکاري هغه پروسه به متاثر کی او دا یو منفي اغیز لري چې څنګه چې یو نامه یوازنی اداره ده چې فعلا په افغانستان کې فعال ده باوجود چې مثلا د افغانستان له وضعیت څخه نړۍ خبرې کوي او هر درې مسئلې راپور وړاندې کوي او په ځمن کې هغوی کوشش کوي دنیا دې ته قانع کړي چې افغانستان له یادونه باسي او خصوصا بشري مرستې جاري وساتي دا به یو منفي تاثیر ولري
مننه اغلی کړو خیل صاحب دغه احزار په دې اکلو چې ویلي یوناما داسې ریپورت خبر کړی چې کډوال چستانه شوی دی لشکنجه او زورونه سره مخ شوی دی د دې لپاره احزار کړیو یوناما خپل ریپورت د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس جوړوي د ریپورتونه په امنیت شورا کې هلته په غړو باندې کډایمي غړي دی او غیر دایمي په غو باندې څه تاثیر کولای شي هغوی ته څنګه یو تصویر وړاندې کوي
یا دا ونه وکړه چې دا گزارش مغه مهاجرین د دې تر اتاک او د غوښتنې زورونه په اساس باندې چې تاسو هغه نه کوي معلومدار نظام یو معتبر اداره ده او قابل تایید او قبول شده ده او دوی څه فکر نه کوم چې هغه د ځان مثلا کوم اصلا گزارشونه وایي کې هغه چیز دی د تا رپورت ورکړی مستند د ملي ټولنې ته معلومدار هغه ممالک چې د احساس باندې ملل غالي کوبل دي هغه لپاره هم دغه د مرجعیت او قابل د قبول ده او د منفي تصویر ورکوي معلومدار هغوی په تصامیم باندې بالکل منفي اغېز لري چې هغوی د دې جرأت ونه کړي چې د دې خبرو باوجود دوی وکړی شي چې یو مثبت تعامل یا د رسمت پېژندل یا د کومکونو په بغت باندې فکر وکړي نو دا کولی شي یو منفي اغېزه د هغوی په ذهنیتونه یا د هغوی په تصامیم باندې ولري
مننه که چیرې اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي د بشري حقوقو اوسنی وضعیت راتلونکي څنګه ویني
چې بشری بحران په افغانستان کې وخیم چې موږ عمره د منفي اغېز لري تلفات را منځته کیږي ولکه په سیاسي کې قحطی سره افغانان مخامخ کیږي او دا خود په اس دې کې چې یو اندازه تلفات په تر څنګ کې دي چې ولس نور دا وضعیت تحمل نه کوي او هغوی په اصلاح خپل اعتراض یا نارضایتي په علني شکل باندې وښایي دا امکان لري ځکه چې هر څه تر یو وخته پورې قابل د تحمل دي ولکه سره نور مجادله کول امکان نه لري
ډیر مننه یو جان تشکر
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
درنو اوریدونکو د داز مو حق دی د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو خاد سوکاله او بریالي اوسئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
دخل کو خوشالی دا زما اختر مال د غم زیر راوړینا لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر د ډیر خوشاله شما ویلو ویلو خلق ډیر دی تهل ساتلو څوک می نشته دی مینا ستادی دسترګو او سترګو شروی کدا چړو پس کولاروی درب شما دسوانه ژوند متیری گا مات یو خلی تیارے ویلی دینا دلالی پتا درک نشتا بس دے پندو کے دغم دم ور پس زما دعا چل او چل دیر لہیر کھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا ماتر زاد او زلا کل سبریگی دخا پیرو دنس لیار لے و لے کڑما چی دیار غمز غم لے نشی دیار دوی سل دی بیان بینی خوبنا خلق دا گل گھٹے تشفی کڑی مال سمسورا باغا واغست اللہ سنا زما سودا سودا پس پیدا شوا جانان زڑی لار پریگ دی پنو زینا پتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پردکلی کشنا ورتلی مکڑا زما سر نہ ٹٹے دو شاید چھ پول پت کے ہم افغان پت کے دم شاید چھ پول پت کے ہم افغان پت کے دم پکار میں ندی بے دیدنا سلامنا زد پدو ستر گمائن یم کخلک نور گمان کا ویڑان ددشینا پاس پا کمر کمر بلاڑ گلا نصیب دچائے او بزدر خیر جو ما پرتلی اوتلی در جگن شما گلمن نشی زسل گونی ولی وما ستادن نیسته پی غوری راکڑو مینم لا تڑ چه بل وطن تزنا خیر دی کجون تا ناچاره دی ماد پل تن پتیرو مسپار مینا گل پہلا او حلا یار تو کما چی باختا لشی امین رسی گلونا خلق پشور او شور بندی بخیگی ماد جانان خاموش خوب تل پریگ دینا زما د مینې آشنا نشتا چې په تقسیم را سره وویشي غمونه زما دزړنا خبر خدایا جانان زما په حال خبر کچ راځي نه